إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء. بشك مثال دا دنيا دا جوان دا سيدي لكا چي أبورا وورو مونغ دا سماننا يعني باران. فاختلط به نبات الأرض نخلط ملت شي سرا دا هغي دا زمكي بوتي يعني دا نباتات شي دي دا پتي نو پا دي بوتي كي أبووي. اوبو د ځمکې سره خلطی ملتی شي یعنی ملاو شي او د ځمکې نه بوټی روخیږي. مما یاکل الناس والانعام د دې نه خوري خلک هم او زناور هم یعنی ساروی هم. یعنی باران ورېدو د هغې سره سبزه راوخته هر طرف ته ملک شین شو د هغې نه خلکو هم فایده اوچته کړه او زناور هم. ګورئ دا خوشحالي ده، هر طرف ته شنه باغونه دي پټي دي یعنی یو رحمت دی. په دې صورت کې به تاسو بار بار ګورئ چې اوله به خوشحالي وي او بیا به ورځې بدلیږي یا بدحالي او د هغې نه پس رحمت راغی. په آیت 21 کې د بد حال نه پس رحمت راغی. دغه شان په بل آیت کې هم مسافران په شپ یعنی سمندري جهاز کې روان دي، خدای مزه سره د خوشحالۍ ماحول دی، هر طرف ته خلق خوشاله دي او گپونه لگوی او بیا ایک دم مصیبت راغی او بیا هغه مسافران د مصیبت نه پس الله تعالی بچ کړل. دلته هم دا او فرمایلی شو چې هم دا د دنیا ژوند دی او د دې دنیا د ژوند مثال دی او اوس د دنیا د ژوند مثال داسې دی لکه چې باران اوریږي، هر طرف ته ونې بوټي شنه شي، شنه گیا هم را اوخیږي، فصلونه وشي، حتی تر دې چې اذا اخذت الارض زخرفها چې لکه ځمکې ونیو خپل حسن. زخرف خو هسې سرو زرو ته وایي، یعنی ځمکې سرو زر واچول، لکه مونږ خلک چې وایو نه سینګار وکړو، کالي واچول، او دا سینګار هغې څنګه وکړو؟ دا فصلونه چې پرې راوختل سبزي وشي، ګلونه میوې دا هر څه وشي، فصلونه وشي، نو ځمکه داسې شي لکه جوبن چی پیراشی، زوانی چی پیراشی. و زینت او خکولی شوه، یعنی هغه زینت اختیار کرو. حتی یو وچ میدان و حس هم پکی نو، بلکل ران و جار و چی کلا مونگ هر طرف تا شنوال اوینو باغون اوینو نو دا سخکاری لکه زمکی چی خکولا اختیار کرو، زمکا خیسته شوه، هغه خپل زان سنبال کرو، خیسته ای کرو. وظن اهلها انهم قادرون عليها. دا خبره د نوټ کولو، دې خبرې ته غور وکئ. اوس هر څو ښه روان دي، ښه په ترقۍ دي، هر طرف ته خوشحالي ده، باران هم اورېدو، پټي هم شنه شو، یعنی هغه ځمکه داسې شوه لکه ځواني چې پرې راغلي وي. نو هغه وخت انسان بیا څه کوي؟ وظن اهلها انهم قادرون عليها. د ځمکې او سیدو والو دا خیال وکړو چې اوس مونږ په دې باندې قدرت لرو، اوس خدا هر څو زمونږ په قدرت کې دي، بلکې یعنی دا غوی دا خیال وی چې اوس دا هر څو زمونږ دي بلکې زمونږ په کنټرول کې دي. اتاها امرنا لیلا او نهارا، راغی په هغه باندې زمونږ حکم د شپې او یا د ورځې. دا څوک فرمایي؟ الله تعالی فرمایي. زما د حکم نه څه مطلب دی دلته؟ زما فیصله یعنی سو عذاب، لکه یو داسې هوا چې راشي په سورة القلم کې راځي، د باغ والو یو داسې هوا راشي، یعنی په سورة القلم کې راځي د باغ والو قصه. هغوی هم باغ لګولی وو، چې کله ټول باغ پوخ شو د هغوی خیال وو چې سحر سحر به دا مونږ وشو کوو، او چې سحر لاړو یعنی دا غوی دا خیال و چې فقیران او مسکینان رانه اونه غواړي، نو په دې وجه هغوی وی چې دا به مونږه سحر لاړ شو او په سحر سحر کې به را وشو کوو. نو هغوی حیران شو چې دا زمونږ باغ دی، ځکه چې هغه سوځېدلی و، هسې بوس پاتې شوی و. نو دغه شان د شپې یا ورځې داسې عذاب راغی، مثلا لکه چې اور ولګېدو. فجعلناها حصیدا، نو هغه مونږ داسې کړو لکه چې کټ شوی فصل وي. که الم تغن بالامس، لکه چې هغه چرته اباده شوی هم نه وه، د پرونه پورې داسې ښکارېده لکه چې دا هر شی ختم شو، یعنی هیڅ هم پاتې نه شو. هغه چا پیژنده هم نه، لکه چې دلته سو فصل وو هم نه، چې چرته یو بوټی هم نه و. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دغه شان مونږ په تفصیل سره آیاتونه بیانوو د هغه خلکو دپاره چې څوک غور او فکر کوي. دغه شان په سورة الكهف کې هم د دې په شان آیت دی. الله تعالی د دنیا د ژوند مثال هم دغه شان ورکړی دی چې د اوبو سره هر طرف ته هریالي شوه. دلته خو د الله تعالی حکم راغی نو هر څه ختم شو. کو عذاب را هم نشی نو هسی به هم هغه یوه ورځ ختمیږي. دا دنیا د ژوند پشان، یعنی دا د دنیا د ژوند پشان څنګه دی؟ دا مثال ګوره، د دنیا په ژوند کې بنده محبت ګوره، د دنیا په ژوند کې بنده محنت کوي، مشقت کوي، سو ګټي، سو جوړوي. یوه ورځ داسې راشي چې هغوی کافي کمایي وکړي، ګټه وکړي، او دا غو سره ډیر سوی فراخی وی لکه دا باران چی دی. ٹھیک شو؟ نو دا رحمت دی، فراخی دا، نعمتونه دی، او دا دی نعمتونو نا ټول فائده و چتوی، او بیا هر شی بلکل زوانی پیراشی او پیک تا، یعنی سوکی تا ورسی. یعنی لکه څنګه چی هر شی تکشین شی پا کور کی هر شی، یعنی پا کور کی هر شی خم میسر وی بنده تا، خ جامه، خ پیزار، خ کور، خ موټری، د بنده کاروبار هم ډیر په ترقی وي، بچی هم خ قابلان وي، یعنی هر شی خ پرفیکټ وي. او بیا د انسان څه خیال وي؟ وظن اهلها انهم قادرون علیها، چې په دې هر څه باندې مونږ قادر یو، یعنی زمون کنټرول دی په دې هر څه باندې، دا هر څه زمون په لاس کې دي. نو هغه بې نیازه شي، لا پروا شي چې د دومره الله الله کولو څه ضرورت دی. چې کله انسان په مصیبت کې وي نو هغوی ته الله را یاد وي، لیکن چې کله د هغوی سره اسانتیا وي او هر څه صحیح روان وي نو بیا انسان بې پروا شي او داغو نه دا خبره هیره شي چې داغو باغی د چا په لاس کې دي، داغو نه دا خبره هیره شي چې دا هر څه ختمېدو واله دي، او دا یې خیال وي چې دا هر څه زما په لاس کې دي او زما په هر څه باندې پوره کنټرول دی. د دې په وجه په هغو کې غرور هم راشي، هغه بیا په خپل ځان هم نه پوهیږي او د چا پروا هم نه کوي. هغه ډیر په فخر سره ګرځي، او چې په کوم ګاډي کې کینی نو د هغو سر بیا د اسمان سره لګي، د هغو نخرې بیا وګورئ. د ډیر مال، ښه عهدې او ښکلي کور په وجه چې هغه کله د میلیون کور واخلي نو هغه وایي چې زما خو قسمت کولاو شو، او ډیر د شان او شوکت سره ګرځي را ګرځي. نه بیا د هغو سره د رشته دارانو فکر وي، نه الله تخکته کیږي، بیا هغو ته منځ هم نه وي یاد. د الله په احکاماتو باندې تلل هغو ته یعنی سو اهمیت نه لري، هغه یعنی د الله په احکاماتو باندې تلل سو اهمیت نه لري، مطلب ما ته د دې سیزونو سو ضرورت نشته، زما سره هر سو ډیر تیر دي، آی ډونټ کیر. او داغو دا خیال وي چې دا به همیشه دغه شان وي، لیکن بیا ناګهانه د شپې یا د ورځې د الله داسې یو حکم راشي چې داغو هر سو ختم شي. لکه بعضی وخت بنده دیواله شي، بینکرپټ شي، یا سو نقصان شي، او هغه عهده ترینه لاړه شي د کومې په وجه چې به هغو ته سلوټونه کیدل، او داغو به ډیر عزت و، داغو به ډیر قدر و، او خلکو ته به هغه سو ښکارېدو. هغه عهده ترینه لاړه شي او په هغو باندې سو مقدمه دایر شي، یا هغه څوک سو کړي، یا اور ولګي، او هر څه لاړ شي او ختم شي. أتاها ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس. دا أتا مطلب دي رات لل ها باغي باني، يعني دا غوچي كم از مكا واپرتي و، أو يا بازي وقت هاغ إنسان دا دي دنيا نلارشي، أو دا هاغوچي كم بزنس و هاغا پخبلا دا دنيا نلارو، نسو پاتی شو، د کور والو هر سو لاړو ختم شو، مال دولت هر سو لاړو، بنده پاتی نشو. هغو به نوکری کوله، یا د هغو سو بزنس و، یا اچانک هغو ته هارت اٹیک شو، یعنی اچانک هغو ته هارت اٹیک شو. د دې سیزونو مثالونو په دې وجه در کوم ځکه چې دا هر سو مونږ په خپل سترګو وینو. د خپل سترګو په مخ کې د دې هر څه موږ تیریږو او د دې تجربه موږ کوو، او ستاسو په ذهن کې به هم یقینا څوک نه څوک ضرور راځي چې واقعي د فلاني سره داسې شوي وو. دا د دنیا خبرې دي، بیا د هغې نه پس هغه شی پاتې نه شو، دومره قرضې پې وختې چې اوس هغه خاندان د قرضو د بوجونو د لاندې نه ډوب دی. هغه کور چې هر شی به هر وخت موجود و اوس د هغوی سو حال شو، اوس هغه داسې وران شو، داسې ښکاري نه چې دا لا چرته آباد هم و. نو بیا د کورونو نه بنده ویریږي، او د کور والو حالت هم ډیر خراب شو. د برینډ نه سیوا به نور سو اچول نه، هغه هر سو لاړو ختم شو. بعضی وخت داسې وي چې مور او پلار یې د میلیون سره لوبې کوي، اچانک سو اکسیډنټ وشي، مور او پلار یې د دنیا نه لاړ شي، هغه بچی غریبانان در په لیکې شي، هغه اولاد بیا د بل لاسونو ته محتاج شي. یعنی اوله خو به هغوی چرته وړه خبره نه کوله، د هغوی د ګرمۍ چوټیانې به په یورپ کې تیرېدې، د ژمي چوټیانې به یې چرته په جزیرې باندې په آیلینډ تیرېدې، د هغوی د ویکیشنز داستانونو به تاسو اورېدل. الله تعالی د دې سره مثال ورکړی دی. انسان سوچ کوي چې زو کو یم خو زو یم، او زو په هر څه باندې قادر یم، او په هر څه زما قدرت دی، هر څه زما په کنټرول کې دی. نو ګورئ هغه څنګه د کټ شوي شکل په شان شو. نو د دې خبرې سره سو پوه شوئ تاسو. کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ځکه چې په دې کې د هغه خلکو د پاره ډېرې غټې نښې دي چې څوک غور او فکر کوي. ډېر زبردست آیتونه دي، سو پوه شوئ چې دا هر څه بتل نه وي، چې د دنیا هر شی ختمېدو واله دی. نن چې کوم پټې د فصل نه ډک دی که نه، او انسان بې پروا دی چې زه نه کوم د چا پروا، زه د هیچ چا پروا نه کوم، ما ته څوک د سره سوخ کاری نه. هغه چې ځان سنبال کړي او د کور نه وځي، نو هغو ته ځان ډېر اوچت ښکاري. نو د هغې نه پس څه شي؟ د دې مطلب دی چې یو ذات شته، تاسو قادر نه یې، هغه قادر دی. تاسو ته خامخا خپل ځان په کنټرول کې ښکاري، لیکن تاسو په کنټرول کې نه یې. الله تعالی دا هر څه کنټرول کوي، او ګورئ چې بیا څنګه ژوند بدل شي. او که طوفان، زلزله یا سو نیچرل ډیزاستر راهم شي، نو هغه سیزونه بیا زاړه شي، هغه کاروبار ختم شي. یعنی که یو طوفان، زلزله یا نیچرل ډیزاستر راهم نشي، نو هغه سیزونه بیا هم زاړه شي، هغه کاروبارونه ختم شي، یا خلق د دنیا نه لاړ شي، هغه کور وران شي، هغه ټول رونقونه ختم شي، سجاوټونه ختم شي، هر شی بیا څنګه شي. نو دا درته د ژوند داستان بیانوم. هغه کور چې په هغې کې خنداګانې وي، هغه بیا داسې شي چې خبرې کول واله بنده پکې پاتې نه شي، کمرې خالی شي، او هغه ډک کورونه خالی شي، بیا یو بوډا بوډۍ پاتې شي، بس ټول تیتر بیتر شي. دا د دنیا قصه ده، ژوند هم داسې دی، دا متاع الحیات الدنیا دي. او یا داسې وشي چې د ژوند په منځ کې د الله تعالی د طرف نه سو عذاب راشي، او هغه وخت فصل اوریبلی شي. نو انسان دې چرته هم داسې سوچ نه کوي چې دا هر څه به زما په وجه دي، زه طاقتور یم او دا زما کمال دی. چرته هم داسې سوچ نه دی پکار چې زه دا هر څه کنټرول کوم، او د دنیا په ظاهري سیزونو چرته هم یقین نه دی پکار چې هغه هر څه ډیر ښه دي او ښکل چې دا هر څه ډیر ښکلي دي او ښایسته دي. دا خو زخرف دی او زینت دی او حسن دی د کورونو، دا ګاډي، دا کپڑے، دا سرو زر، دا بنگلې، دا ډیکوریشنز، دا ویکیشنز، دا هر سخکاری ډیر زبردست، لیکن دا به د همیشه د پاره نه وي. د هر ورځې نه پس شپه راځي، او د هر شپې نه پس ورځ راځي. دلته خزان هم راځي او بهار هم راځي. د دې نه سبق واخلئ چې نن خوشحالي ده، نو سبا له هر څه کېدی شي. دا د همیشه د پاره نه دي، ځکه ماله نه ده پکار چې زه په دې باندې دومره مست شم او دومره پینازیږم. دا به یوه ورځ ختمیږي، په دې به یوه ورځ خزان راشي، بیا به سوی هر شی به ختم شي. او کوم شی چې د لاس نه وځي، په هغې باندې څنګه فخر؟ ولی په هغې باندې لویانې کوئ؟ ولی دې څوک په خاطر کې نه راځي؟ ولی خلکو ته په حقیر نظر سره ګورئ؟ دا خو به ستاسو سره هم د همیشه د پاره نه وي. دا خو دا خو ستا د لاس نه هم روان دی، نو په دې ظاهري سیزونو باندې مد وکه کېږئ او په دې مغره کېږئ چې دا زما دی او همیشه به زما سره وي. ځینې خلک داسې مس شي د ډېر دولت په وجه چې هغوی خپلو رشته دارانو ته داسې په سپکه باندې ګوري او یا هغوی ته داسې خبرې کوي صرف په دې وجه چې د هغوی سره هر څو ډېر تیر وي او بیا د هغو دماغ په هوا کې ګرځي. لیکن زر هغه الله تعالی د اسمان نه ځمکې ته راوغورځوي او دا خبره مه هیروي. او که دا خبره انسان یاد وساتي کنه، نو هغه چرته هم په چا باندې زیاتې نه شي کولی او نه هغه چرته غرور کولی شي. هغه چرته بیا چاته په کوزه سترګه باندې نه شي کتی. کوچرې هغه دا خبره یاد وساتي، زموږ نه دا هر څه څنګه او ولې هیر شي چې کله زموږ په دماغو باندې د نشې پشان اوخیږي دا سیزونه، بیا موږ ته څوک د ځان پشان ښکاري نه. نخپل دماغ د رخکته راوستلو د پاره دا آیت ډیر ضروری دی. او که په دې ظاهره کې اوسئ نو دا خو به هم ختم شي. نو د هغې تیاری ولې نه کوئ؟ سو طرف ته چې الله موږ راغواړي. والله يدعو الى دار السلام. سبحان الله، تاسو ګورئ دا آیتونه څومره د یو بل سره کنیکټډ دي. دا داسې زبردست دی چې کله تاسو دا د پوهې سره وایئ او د دې داسې زبردست تعلق دی د یو بل سره. نو ګورئ، یو دا دنیا ده او یو د الله تعالی بلنه ده. او دا دنیا داسې مه ګڼئ چې دا به د همیشه د پاره وي. الله تعالی راغواړي تاسو دار السلام طرف ته، د سلامتی کور طرف ته. د سلامتی کور کوم یو دی؟ پاغې کې د همیشه سلامتی ده. پاغې کې خو سلامتی او سلامتی ده. هغه به نه لوټ کیږي، نه به ختمیږي. د یوې ورځې د دنیا ژوند څه وه؟ خو د یوې ورځې خوشحالي وه او بس. د ژوند د یوې سپېړي سره هر څه ختم شو. او الله تعالی تاسو له بلنه درکوي هغه کور طرف ته چې پاغې کې د همیشه سلامتی ده. هغه به چرته هم نورانیږي، پاغې به چرته هم خزان نه راځي، هغه به چرته هم نه لوټلې کیږي، هغه به چرته هم ستاسو د لاسونو نه ځي. او هغه څه دی؟ دار السلام دی. او دا د جنت په نومونو کې یو نوم دی. د جنت نور هم نمونه دي، لکه جنت العدن، جنت المأوا، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم. نو دا غی خوبی داده چې هغه د دې کور په شان د دوکې کور نه دی. دا غی ښکلا او دا غی زینت داسې نه دی چې هغه تاسو له دوکه درکړي. دا د همیشه د پاره دی. د دې ځواني به همیشه وي. د دې صحت له بچرته هم زوال نه راځي. د دې ژوند بچرته هم نه ختمیږي او نه به زړیږي. په دې کې به سیزونه چرته هم نه زړیږي. الله اکبر. نو بیا به تاسو د دې متاع الحیات الدنیا د پاره کوشش کوئ او که د دې د پاره به هم کوئ. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. او الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو د صراط مستقیم هدایت ول ورکړي. سبحان الله، چې د چا د پاره وغواړي نو په هغه لاره یې واچوي. او د الله او دا لاره جنت طرف ته ځي. او ما درته سویلی وو چې هدایت څه شی دی؟ منزل خیل، بیا هغې طرف ته روانول او منزل ته رسول. سبحان الله، لاره خیل، په لاره روانول او منزل ته رسول. نو اوس مونږ ته خو الله لاره وخیله. او دا مونږ چې اهدنا الصراط المستقیم وایو کنه، نو مونږ وایو چې ای الله لاره خو دې راته وخیله، په دې باندې مو روان هم کړه کنه. لاس راله مه پرېږده چې تر څو پورې منزل ته نه یو رسېدلی. منزل ته مو ورسوي. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هغه هدایت ورکوي چاله چې هغه وغواړي. چاله هغه غواړي، الله تعالی خو د چا سره ډیسکریمینیشن نه کوي، هغه خو تعصب نه کوي. لکه ځینې خلک چې وایي چې الله تعالی غواړي نه چې مونږ ته دې نیغه لاره میلاو شي، نو داسې خبره نه ده. الله تعالی خو ټولو له بلنه ورکوي، دعوت ورکوي. والله يدعو، الله تعالی را غواړي. الله تعالی دعوت ورکوي دار السلام طرف ته. د هغو جنت وړوکې نه دی چې دومره وړو کې ځای به وي او دومره خلک به څنګه په هغې کې راځي چې ځینې خلک را نه شي نو ښه به وي. نه، د هغو جنت خو داسې لوی دی چې د یو یو انسان جنت به د کوم ځای پورې وي چې د زرګونو زرګونو فاصلې پورې به هغه ګوري، او د یو ادنا جنتي جنت به د دې دنیا مره او په دې کې چې څو دي او د دې نه پس او د دې نه لس چنده لوی چې هغې نو یعنی دومره جنت به هغو ته میلاویږي. دا خو لا د ادنا کس جنت دی، نو اعلی جنت نو د اعلی کس جنت به څنګه وي؟ د هغو جنت وړوکی نه دی، په هغې کې کمی نشته. هغه خو ټولو له دعوت ورکوي چې ټول راشئ دار السلام طرف ته. د یهدی من یشاء او به بیا څه مطلب وي؟ الله تعالی خو ټول راغواړي، ټول رابلي. نو د من یشاء څه مطلب شو؟ چې څوک هغه وغواړي. الله تعالی خو راغواړي ټول، لیکن چې څوک د هغو په دعوت باندې، د هغو په بلنې باندې لبیک وایي، چې څوک مخکې شي او وایي چې ای الله مونږ راتلل غواړو. الله خو دعوت ورکړی دی چې څوک دا دعوت قبول کړي، چې څوک اومني او لبیک وایي، نو الله تعالی هغو له د صراط مستقیم هدایت ورکړي چې د چا د سره دلچسپي نه وي، او چې چا دا دنیا خپل جنت جوړ کړو او هغوی هیڅ پروا نه کوي، نو بیا دې هغوی دلته خپل جنت جوړ کړي. بیا الله تعالی داسې خلکو ته لاره نه ښیي چې څوک لاره لیدل نه غواړي. الله اکبر. او بیا د دې نه پس مونږ له خپل حیثیت هم نه دي هیرول، چونکې مونږ دا آیت وی ستاسو سره کو هر سوري چرته هم په خپل ذهن کې لوی مراولی، چرته هم خپل ځان لوی مګڼئ، چرته هم خپل ځان قادر مګڼئ. دا سوچ کوي همیشه چې دا هر څه مستقل نه دي، دا خو ارزی دي. چرته هم د چا تعریفونو په وجه یا د هغوی د سلوټونو په وجه داسې سوچ مه کوئ چې زه خو ډیر غټ بنده یم. او که محنت کوئ نو د دې دار السلام د پاره کوئ، ځکه چې دا داسې د سلامتۍ کور دی چې دا نه ختمېدو والا دی. او که په دې دنیا کې ډیر محنت هم وکړئ او چې یو ځل له دې دنیا نه لاړ شئ، نو ټول محنت زیرو شو، او د دار السلام دپاره چې کوم محنت شي نو هغه به چرته هم نه ختمیږي. للذین احسنوا الحسنا، د هغه خلکو دپاره چا چې نیکي وکړه او د احسان په لیول باندې وکړه، د هغوی دپاره حسنا ده. حسنا جنت ته وایي، جنت دی د هغوی دپاره. نو نیکي ده، ښېګړه ده، وزیاده او زیاته ده. یعنی کوم خلک چې د احسان په درجه باندې نیکی کوي. او موږ ته د حدیث جبریل نه هم پته لګي د احسان مطلب دی چې داسې نیکی وکړئ لکه تاسو چې الله تعالی ته ګورئ، او که داسې نشئ کولی نو کم از کم داسې وکړئ لکه چې الله تعالی تاسو ته ګوري. یو محسن کس چې وي که نه، یعنی څوک چې احسان کوي، د هغو ژوند داسې وي چې هغه به په یوه نیکۍ باندې چرته هم نه وي مطمئن چې هغه یوه نیکي وکړي او په قلاره باندې کینی. هغه داسې نه وایي چې نیکي مې وکړه نور څه وکړم، نه، هغه همیشه د نیکۍ د کولو موقع تلاش کوي. هغه په نیکۍ پسې ګرځي او مخکې کیږي، د یو نه پس بله، د بلې نه پس بله، او د بلې نه پس بله چې نور څه وکړم. هغه ټول وخت نیکي ګوري، په هغې پسې ګرځي، یوه یې لا ختمه کړې نه وي او بله ګوري. هغه دا نه وایي چې بس قرآن مې شروع کړی دی، زما خو کارو شو، اوس زه نور څه وکړم. نو د هغو نیکۍ طرف ته منډه وهل چرته هم نه ختمیږي، بلکې هغه په مخه مخکې ځي په نیکۍ راغونډولو کې. چې څوک احسان کول واله دي نو د هغوی دپاره حسنا ده. او دا زیاده څه شی دی؟ زیاده لفظ په اردو کې هم استعمالیږي او مونږ ورته زیات وایو په پښتو کې. د زیاده مطلب مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث په ذریعه ګورو چې هغه د دې څه تفسیر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله اهل جنت په جنت کې داخل شي، نو یو منادا یعنی آواز ورکول والبا آواز ورکړي چې ستاسو د پاره د الله تعالی سره یو وعده ده. اهل جنت بوایي چې ولی الله تعالی زموږ مخونه روښانه کړی نه دي. د دې مطلب دی چې د اهل جنت مخونه به روښانه وي، او ولی هغو موږ له د دوزخ نه خلاصې نه دی راکړی، او ولی هغو موږ په جنت کې نه یو داخل کړي. یعنی هغوی به وایي یعنی جنتیان بوایی چې ولی مونږ لای دومره هر سونه دی را کړی، نو هغه به وایي چې نه، دا الله تعالی سره ستاسو یو وعده ده او هغه به یې تاسو له درکوي. نو بیا به الله تعالی جنتیانو ته خپل دیدار وکړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سبحان الله، چې حجاب به کلاو شي او د الله قسم د الله تعالی خپل طرف ته د کتو نه زیات به سو محبوب شي هغوی له نوی ورکی شوی، یعنی هغوی ته چې به کوم لذت او کومه خوشحالي د الله تعالی د دیدار سره میلاو شي، نو دا قسمه خوشحالي به د جنت په یو سیز کې هم نوی. سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم، یا الله مونږ په دې خلکو کې شامل کړي، دا دې زیاده، یا الله ستا خوږ دیدار مو نصیب کړي. دا د جنت نه هم زیات دی چې جنت هم د دې په مخ کې معمولی شي چې چاته الله تعالی خپل دیدار وکړي. دویم قول د زیاده دا دی چې هغوی له به الله تعالی حسنا ورکړي، ځکه چې هغوی به نیکي کړي وي، نو هغوی ته به نیکي میلاویږي او زیاده به ورته هم میلاویږي. او زیاده څه شی دی؟ یعنی زیات اجر، یعنی د یوې نیکۍ اجر به یوه نه وي، بلکې زیاته به میلاویږي. لس چنده اجر به هغوی له ورکوي او د سل چنده او بې حسابه ذکر هم راغلی دی. هغه خو یوه نیکي کړې وه. ولا يرحقه وجوههم ولا ذله، او نه به خوریږي د هغوی په مخونو باندې ذلت، یعنی رسوایی، او نه توروالی. یعنی چې کله هغوی د الله تعالی دیدار کوي، نو د هغوی مخونه به روښانه وي. هسې هم په داغوی په مخونو باندې هغه توروالی، ذلت او رسوایی نه وي. کوم توروالی چې د پریشانۍ په وجه راځي، هغه به هم نه وي. الله تعالی به هغوی د دې نه هم لرې کړي، یعنی داغوی مخونه به هم داغوی په مخونو باندې به هم داسې آثار نه وي. بعضی گمراه شوي فرقې لکه معتزله چې دا، خوارج چې دي، هغوی چې دي که نو د الله تعالی د لیدو نه انکار کوي. دی وایي چې الله تعالی څوک نشي لیدی، چې په جنت کې به هم څوک الله تعالی نشي لیدی. نو داسې نه ده. د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې الله تعالی به خلک لیدی شي، او د دې دلیل په حدیث کې شته. دا په مسلم کې هم دی او په ترمذی کې هم. او دا ما چې اوس تاسو ته وایي، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، هم دا خلق دي د جنت ملګری او پاغي کې به همیشه اوسيږي. والذين كسبوا السيئات، او ها خلق چا چې بده کمایي کړی ده، یعنی بدی ګټلې ده. موږ ټول هر ورځ لګیا یو کمایي کوو، چې څنګه سحر شي نو زمون کمایي شروع شي. او تاسو چرته سوچ کړی دی چې تاسو ټول ورځ سو ګټل، او چې بسترې له لاړ شئ، چېرته داسې سوچ مو کړی دی چې ما نن څومره ګټه وکړه، یعنی ځان له مې اخرت له څو ګټل. ها، د پیسو کمایې ته خو هر څوک ګوري، د هغې حساب کتاب ضرور ساتي او لیکي. مزدوران او بزنس والا کسان هم خپل حساب کتاب لګوي چې ما نن دومره پیسه وګټله. لیکن یوه کمایي هغه ده چې مونږ ټول یې کوو، کو هغه په کور کې وي او کو هغه بهر وي. او هغه ده زمونږ د عمل ګټه، چې نن ما څومره نیکۍ وګټلې او څومره بدۍ مې وګټلې. دې مجلس ته زه تللی وم، دعوت له تللی وم، هلته ما څه وکړل، هلته مونږ خوراک هم وکړو او ورسره کمایي هم کوو. کله مونږ ځان له بدۍ وګټو او د ځان سره یې راوړو کور ته، او کله نیکۍ، نو دا هم ستاسو کمایی ده، ستاسو ګټه ده. دې طرف ته خو زموږ نظر نه ځي. زموږ نظر په دې باندې وي چې زه به نن سو اغوندم، نو دا سو اغوستل دا هم زموږ کمایی ده. چې ما سو اغوستل، سو مې وخوړل، دا هم زموږ کمایی ده. سو مو واغوستل، سو مو وخوړل، څنګه خبرې مو وکړې، سو عمل مو وکړو، کوم خوا لاړو، نو دا ټول زموږ کمایی وي. په بازار کې څنګه وو، په دفتر کې څنګه وو، د مونځ لپاره چې ودرېدو نو څومره کمایي مو وکړه، او که هیڅ مو هم ونه ګټل. د انسان حصه هغه امروي څومره چې بنده د سوچ او پوهې سره مونځ کوي، نو په هغې کې مو څومره کمایي وکړه. نو څوک حسنه ګټي او څوک سیئه، چې چا سیئات وګټلې جزاء سیئة بمثلها نو داغه بدله به داغې په شان وي او دا د الله تعالی رحمت دی. دا سورې دا د الله تعالی رحمت دی چې په بدۍ کې زیاته ونه فرمایل چې کو تاسو یوه بدي وکړه نو د هغې به درته زیاده میلاویږي، یعنی داسې نه دي ویلي. نو دا د هغه رب احسان دی په مونږ چې هغه تاسو پیدا کړی او یوه لمحه هم مونږ هغوله د نافرمانۍ نه ده پکار، یعنی مونږ له یوه لمحه هم مونږ له نه ده پکار چې د هغو نافرماني وکړو. نو یوه لیکلی کېږي داسې هغه نه کوي چې لس بدی بندله ولیکي. په دنیا کې خو زمونږ د خلکو سره دغه شان رویه ده کنه چې مونږ د خختي جواب د کاڼي سره ورکوو چې ښه تا ماته یوه خبره وکړه زه به درته لس وکړم، چې څوک یو بنده مړ کړي نو مونږ د هغوی نه لس مړ کړو، چې تا داسې جرت څنګه وکړو. لیکن د الله سره دومره د هغو رحمت دی چې یوه نیکي وکړی نو زیاده او چې بدی وکړی نو بې مثلها د هغې په شان. د دې یوه معنی ده چې هغه مره یو بدی به یوه لیکلی کېږي، هغه به صرف یو ګناه جوړیږي، هغه به لس چنده نه وي او یا چنده به نه وي. او دویمه د بې مثلها مطلب دی چې د هغې په شان چې څنګه بدی وي نو هغه شان سزا به وي. لکه چې څوک د یتیم مال خوري نو هغه په خپله خېټه کې اور اچوي، دغه شان که تاسو بدی وګورئ نو د هغې سزا هم د هغې په شان وي، مماثلت وي پکې، چې د هغې نه تاسو ته پته لګي چې د دې بدی دا سزا ده. نو الله تعالی څنګه په انسانانو باندې رحم وکړو، څومره په انسانانو باندې شفقت کړی دی، هغوی له د یوې بدۍ زیاته سزا نه ورکوي. که چېرې داسې وي نو مونږ به بیا کوم خوا تلو؟ الله اکبر. دغه شان به خودکشي کول واله خپل ځان په جهنم کې په هغه څیز باندې مړ کوي د څو سره چې هغو ځان مړ کړی وو. څنګه ګناه چې کړی وي نو د هغې په مثل د هغې سزا ده. وترهقهم ذله او د هغوی په مخونو به ذلت وي. ما لهم من الله من عاصم او نه به وي د هغوی دپاره څوک د الله نه د بچ کولو دپاره. د الله نه څوک بچ کولی شي په کوم عذاب کې چې به هغوی وي، نه مور پلار، نه اولاد، نه خویندې رونه او نه دوستان، هیڅوک به د چا مدد نشي کولی. او چې کله هم څوک تاسو له د الله د نافرمانۍ حکم درکوي په دې دنیا کې، خو هغه ستاسو ډېر خوږ بنده وي، نو د هغو نه تپوس پکار دی چې آیا ته به ما بچ کړې د الله نه؟ ځکه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي ما لهم من الله من عاصم، په هغه ورځ هیڅوک هم بچ کولو واله به نه وي، هیڅوک به هم په نظر نه راځي، هر بنده به په خپله سخته وي. نو بیا مونږ د چا په وجه ولې خپلې اعمالنامې د ګناهونو نه ډکې کړو؟ ولې مونږ خپل ځانونه ګانچه کړو د هغوی دپاره؟ د هغوی د روب په وجه یا د هغوی د محبتونو په وجه چې مونږ هغوی ته نه نشو کولی چې هغوی به سوایي. نو اصل وجه دا وي چې مونږ به دې خلکو له څنګه جواب ورکوو. د دې زړونه ساتل مونږ ته ډېر ګران وي او د هغوی په وجه مونږ ګناهونه کوو، حالانکه هلته کې به هیڅوک هم نه وي د بچ کولو دپاره. د یو سکالر نه، یعنی یو عالم نه، چا تپوس وکړو چې نن باطل ولې هر طرف ته خور دی، نو هغو ډېر ښکلی جواب ورکړو. هغوی وایي چې د هغې وجه دا ده چې کوم حق واله خلک دي هغوی اوس د حق ویلو نه ګبراویږي، هغوی حق خبره نه کوي. هغوی وایي چې دا بنده به رانه ناراضه شي، دوی به بیا څه وایي؟ پته نشته چې څومره هم د هغوی خیالات راځي، یعنی چې د هغوی ذهنونو له خیالات راځي چې زه ښه جوړ شم. یعنی په دې وجه باندې هغوی چاته ښه خبره نه کوي، نو هغوی حق ویل پرېږدي ځکه باطل زیات شو. بیا دې مونږ نه شکایت نه کوو چې دا خرابې ولې دومره ډېر خور شو، ځکه چې اهلي حق خپلې ژبې بندې کړې دي. هغوی اوس خاموشه دي چې کله انسان ته دا خبره محسوس شي چې هلته به مې څوک خلاصولو واله نه وي، دې به زما په قبر کې ځي، دې به د قیامت په ورځ الله ته ودرېږي، زما د پاره بیا بنده سوچ کوي چې نه زه د دې بنده خبره نشم منلی که هغه ډیره خوږه رشته هم وي او دې خبرې ته له غور وکړئ چې په دې دنیا کې هم ځینې رشتې خلک پرېږدي او په آخرت کې بس څوک سو زموږ مدد کولو لراشي. په دې دنیا کې الله تعالی بنده ته وښایي چې دا وګورئ د دې حقیقت او امید دی چې تاسو به ډېر ښه پوه شوي یې چې زه څه وایم. زموږ د مخې په زرګونو مثالونه یې داسې د چا دپاره چې موږ خپل آخرت خرابوو نو هغوی په دنیا کې زموږ ملګرتیا نه کوي. ځینې ښځې وایي چې زما د خاوند حجاب نه دی خوښ نو ما د هغو دپاره حجاب لرې کړو او بیا هغوی په جړا باندې ژاړي چې هغو زه پرېښودم او بل څوک یې واخیستل نو هغوی الله ناراضه کړو یعنی نو هغوی د الله ناراضه کړي او خاوند راضي کړي او هغه خاوند بیا هغوی پرېږدي د کوم الله په موټي کې چې د بنده زړه دی نو هغه بنده بیا ستاسو نه څنګه راضي کېدی شي چې د هغو دپاره تاسو الله ناراضه کړی وي. داسې بې شماره مثالونه دي. زموږ دا خیال وي چې موږ به د دوی په مرضۍ چلیږو نو موږ به د دوی په نظرونو کې ډېر ښه شو موږ به د دوی محبوب شو لیکن هم هغه بیا الله تعالی بنده ته وښایي چې هغه واپس داسې څپېړه د بنده نه وتنبوي چې بنده بیا ځیله نه شي راتلی او بیا هغه په جړا باندې ژاړي چې ما د دوی دپاره دومره هر څه وکړل د دوی دپاره ما الله ناراضه کړو د هغو نافرماني مې هم وکړه کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما نداغوي مخونه داسي شي لكچي پټشوي وي داغوي مخونه څنګه شي لكچي پټشوي وي اغه د تور شپې د ټوکرو سره د ټوټو سره یعنی چې کله شپه خوره شي نو تکه توره تیار شي داسي ښکاری لکه د تور شپې صادر چي دي یو صادر دی چې د هغې سره د هغوی مخونه پټ شوي دي نو د هغوی مخونه داسې شي لکه د دغه تور صادر ټوکړه چې د هغوی په مخونو باندې پرته وي دومره تور مخونه به وي پټ کړي دي د هغوی مخونه تورې شپې چې کله د شپې رڼا نه وي سپوږمۍ نه وي نو څومره تیاره وي داسې ښکاري لکه د دغه تورې شپې یوه ټوکړه چې د هغوی په مخونو باندې خوره شوي ده په څه وجه به داسې وي دا غوی چې به کوم احساسات وي یعنی فیلینګز وي د رسوایۍ په وجه یعنی د رسوایۍ په وجه به هغوی دغه شان محسوسوي او د الله د ناراضۍ کوم انجام چې به هغوی ته په نظر راځي مخ یو داسې حصه ده په ټول جسم کې چې هغه د انسان د جذباتو عکاسي کوي یعنی د انسان غم د هغو په مخ باندې ظاهریږي او چې کله بنده خوشحاله وي نو دا بنده د مخ نه بل ته پته لګي چې دا بنده ښه خوشحاله دی چې کله تاسو غمګین یې نو په مخ باندې خفګان ظاهریږي په هغه ورځ به د هغوی د مخونو نه پته لګي چې څومره ستومانه دي هغوی څومره پریشانه دي هغوی څومره د رسوایۍ احساس دی د هغوی سره چې کله د دوه درې بندیانو په مخ کې څوک یو بنده وشرموي نو د هغو د مخ رنګ اچانک بدل شي او هلته به بنده د ټولې دنیا په مخ کې رسوا کیږي او بنده ته به دا احساس وي چې لاړم فیل شم دا مې سوکړل هغه ایک دم چې د بنده په مخ باندې راشي نو هغه خبره دلته کې کیږي او څومره مایوسه به وي او د بې عزتۍ چې کوم احساس دی چې زه د ټولو په مخ کې بې عزته کیږم چې دا دې سوکړل او دا دې سوکړل نو هغه احساس به څنګه وي چې د هغوی مخونه به تک تور وي الله اکبر اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون هم دا دي د اور ملګري او په دې کې به همیشه اوسېدو والی وي ګورئ اوله د دنیا ژوند وخیلی شو بیا دار السلام وخیلی شو چې هلته د سره غم شته دی نه او نه خفګان شته هیڅ مسلې او پریشانۍ نشته هیڅ تکلیف نشته او نه سودرج شه او د هغې نه پس تاسو ته یو داسې ځای وښیلی شو چې کچرې تاسو په دې متاع الحیات دنیا کې پاتې شئ او دغه شان خپل ژوند تیر کړئ نو بیا ګورئ دا دې بل انجام او د مخونو خبره ډېره راغله مخ تور نه دی بلکې روښانه دی وجوه يومئذ ناظره په هغه ورځ به د هغوی مخونه روښانه وي او ځینې ځایونه داسې دي چې د تور په وجه د هغوی مخونه تک تور دي. الله اکبر. په یو حدیث کې راځي چې په ابن کثیر کې دي د انور د راختو په وخت کې د هغو دواړو طرف ته دوه فرشتې وي چې هغوی په زوره باندې آواز کوي او دا آواز د انسانانو او جناتو نه علاوه ټول اوري او هغه ډیر په زوره دا اعلان کوي سحر سحر. دا اعلان زمون غوږونه اوري لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې اعلان کیږي او ټولی اوري. سوچل کیږي اعلان کیږي او ټولی اوري او هغه ډیر په زوره دا اعلان کوي سحر سحر. یعنی دا اعلان زمون غوږونه نه اوري لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی چې اعلان کیږي او ټولی اوري لیکن دا جن او انس نه اوري. او هغه کوم اعلان دی؟ اے خلقا خپل طرف تراشی کسو کم وی او کو کافی وی نو هغه بهتر دی د دینه چې زیات وی او غافل کړي. الله اکبر. ابن حاتم او په ابن جریر کې هم دی دا روایت یعنی چې سو کم دی او ستاسو د پاره کافی دی مطلب د دې دا دی چې کم دی سیزونه به شکه مگر گزاره چلیږي هغه بهتر دی د دینه چې زیات وی او هغه بنده غافل کړي چی بیا دا غی نه پس وقت هم نوی دا بنده سره نه ور سره دا قرآن دا ازده کولو دا پارا وقت وی نه دا دین دا ازده کولو نه دا منس کولو نه دا سنیکی کولو نه دا چا دا غم او پریشانی پا وقت کی دا پکار راتلو نه دا مور و پلار دا خدمت کولو دا هیس وقت ور سره نوی غافل کری هغه دا زیاد خواهش نو دا غی نه بهتر آغا کم دا چا آغا دا بنده دا پارا پورشی کفایتو کری لیکن دا چا سپر و چې څنګه سحر شي نو ټول منډه ووهي د نور او نور په تلاش کې. د دې مطلب دا نه دی چې بنده دي سو ګټي نه. رزق حلال ګټل هم یو عبادت رزق حلال ګټل هم یو عبادت دی لیکن کچرې انسان په دې منډه کې مشغول او مصروف شي چې زیاته شي او د دې نه نوره زیاته شي ښه ګزارۍ کېږي لیکن هغه د زیاتې په تلاش کې وي نو هغه بیا بنده په غفلت کې واچوي. ظاهره ده د هر انسان سره هم دغه څلیرش ګنټې دي که هغه څلیرش ګنټې هم ولګوي خو بیا هم دغه لالچ نه ختمیږي.